سلامونه وخت بخیر د افغانستان په وخت مخه مشبق به جوشي تاسې ازادي را دي ته غوښمه مخ کې درځي چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه یو لور پور امریکای چارواکي وایي چې جادي ډلې د طالبان له وخته سمیدو ځخه ګټه اخلي سبستان ګورګا چې د امریکا د ملي امنیت شورا د ترګریز جګړې لور پورې مسول او د ولسمشر ډونالد ترامپ یو نیچې سلاکار دی د چاشمې پورې سره الجزیره تلویزیون سره په تلویزیون سره په واشنگټن کې د خبرو په محل ویل چې د ترامپ د ریته په افغانستان کې یو ګډ وضعیت په میراث کې پاتې دی خو هغه په وینا ترامپ چمتو دی چې حالات سم کړي دا څرګندونه د اسمال شي چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د دشت خراسان څنګه د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه ځانګړي غونډه ترسره کړه په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستیل او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د دشت خراسان څنګه د افغانستان سیمه نړۍ لپاره جدي تهدید وباله د طالبانو د حکومت د کورو خر جوړول وزارت ویلي چې نن پنځمه د فبروري 15مه په وزارمرګي بریټ کې د زارمرګي په ګډون دوه تنه وژل شوی او درې نور ټپي شوی دي د وزارت وین محمد کمال افغان رسنۍ ته ویل شي بریټ کړ د طالبانو ځوکونو له خوا وزارت ته لننوتلو مخکې وژل شو هغه د بریټ ګرو په ګډون د دوه کسانو د وژل کېدو او د درې نور د ټپي کېدو خبره تایید کړه تر دې مخکې د ټولو نیوز خصوصي شبکې او پښواک خبري ایجنسی د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت وین عبدالمتین قانی په والا راپور ورکړی و چې د طالبانو حکومت د خاري پرختیا او کورو جوړونې وزارت کې ځانمرګي بریټ شو دي تر اوسه په ډېر نور جزئیات نه دی ورکړ شوی هم کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستې دي نن د فبروري د 11مه د راډیو نړیوال ورځ ده په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې رسنۍ له ګڼو محدودیتونو سره مخ دي د افغان خبريالانو مرکز نن د دې ورځې په مناسبت د بیلمې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د راډیو سټیشنونو په کار محدودیتونه په بیسار ډول زیات شوی دي بیلمې کې راغلي چې په تیر کال کې لږ تر لږه و راډیوګانو دفترونه تړل شوی دي چې له دې ډلې دریو تر اوسه د بیا پرانستلو اجازه نه ده ترلاسه کړې او د دوو آزادو راډیوګانو کارکونکو په شمول شپږ تنه د رسنۍ کارکونکو اوس مهال د طالبانو په بند کې دي یا د مرکز له طالبانو غوښتنه کړې سو د افغانستان د رسنۍ قانون سره سم د رسنۍ خبريالانو د ازادۍ او کار درنوي او ملاتړ وکړي او د رسنۍ کارکونکو چې په بند کې دي خوشی کړي او تر اړل شوی رادیو سټیشنونه دي پرالیزي په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف د سرولي چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان او شهباز شریف د ستراتیژیکو همکاري علي شورا غونډه کې د پلاوی مشري وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د همکاري علي شورا په بیلابیلو څنګه کې د همکاري تصمیم نیونې لپاره د لوړ کچې فورم دی چې د دوړو ودونو ترمس د دوړخیزو اړیکو د لا پیاوړتیا لپاره ستراتیژیک اړخ چمتو کوي د فورم لاندې یو شمیر غړې دایمي کمیټې شتون لري چې مختلف سکتورونه پکې شامل دي د ترکی د ولسمشر او وزیر اعظم باندې د وړو ودونو د سوداګرو پیو غونډه کې هم شرکت وکړي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په پلاوی کې سوداګر او پانګه اچوونکي هم راغلي دي ورسره خبرم دا چې د جرمني پولیس وايي د مونیخ په نننۍ پیښه کې نیول شوی شکمن کس 40 کلن افغان پناه غوښتون کې دی د جرمني په مونشن ښار کې یو موټر چلوونکی خپل موټر د مزایره کونکو پر ډاله ورستی چې د ماشومانو په ګډون الکتر لگا 30 کسان جبل کړی دی اسوسییټډ پریس د جرمني د پولیسو له قوله لیکلی چې د پیښه نن سهار شاوخوا 13 دقیقې د خدماتي کارکونکو د تهدید لړیون پر مهال شوی دی د پولیسو د معلوماتو مخې نیول شوی شکمن کس یو 40 کلن افغان پناه غوښتون کې دی چې د پولیسو پرې د نیول کېدو مخکې ډزې هم کړې دي د مونشن خروال تیټر ریټر خبريالان ته ویلي چې د پیښې لامل اندېښمن دي دغه په وینا ماشومان هم د ټپيان په ډله کې شامل دي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاټ کوم کې اوریدلای شئ بلکې د خار جوړونې وزارت مخې ته 14 نه
ترګری عمل کې عمل کې خلک وزنی هم د چارواکو په نخه کوي دا په دې معنا چې ګویا د ایشان او تورسي ډلې په افغانستان کې ځان لري
د طالبانو مشروعي هر فرمانې د علماو په مشوره ول قرآن او حدیث څخه اخیستل شوی د خدای تعالی اوامر دي وړاندې به خبرونه کوي ووري او نن د فبروري 13مه د رادیو نړیوال ورځ ده
رادیو خو د خلکو غږ دی د زړونو आवाज دی
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن د وزارت مخې ته مرګونی چاودنه وشوه. دا په تېرو درې ورځو کې دا دوهمه دا ډول پیښه ده چې په افغانستان کې کېږي. په کندز کې د کابل بانک مخې ته د سه شنبې په ورځ ورته چاودنه کې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپي شوي وو. نور جزئیات په راپور کې.
کابل کې نن د ښار جوړونې او مسکن وزارت مخې ته چاودنه کې د طالبانو په وینا مرګ ژوبله رامنځته شوې. د وزارت ویاند محمد کمال افغان رسنیو ته وویل چې ځانمرګی بریدګر ودانۍ ته له ننوتلو د مخه د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او له منځه یوړل شو. هغه وویل چې په دې چاودنه کې د بریدګر په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. خو دای ونه ویل چې آیا دوهم کس او ټپیان د طالبانو امنیتي ځواکونه وو که ملکي وګړي. دا په دریو ورځو کې په افغانستان کې دوهمه دا ډول پیښه ده. تر اوسه کومې ډلې په کابل کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت په اړه نه دی اخیستی. د طالبانو د امنیتي سرچینو په وینا د سه شنبې په ورځ په قندوز ښار کې د کابل بانک په دفتر باندې په برید کې چې داعش ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، پنځه کسان ووژل شول او اووه نور ټپیان شول. خو د طالبانو دوو سرچینو چې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې له څوارلسو تر اوولسو پورې کسان ووژل شول. د قندوز چاودنه چې داعش ډلې مسؤلیت منلی هغه وخت وشوه کله چې طالبانو یو شمېر غړي د خپلو معاشونو د ترلاسه کولو لپاره د کابل بانک د دفتر مخې ته راټول شوي وو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کوي چې داعش په ګډون یې ټولې وسلوالې ډلې ځپلي دي، خو داعش په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له واکمنۍ راهیسې په تیرو څه د پاسه درې نیمو کلونو کې د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. طالبان وایي چې د داعش غړي د ډیورند کرښې له هغې خوا له پاکستان څخه افغانستان ته ننوځي، خو اسلام آباد وایي چې داعش په افغانستان کې خلک جذبوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه وښودل شوه. د امریکا استازی دوروتی شیا امنیت شورا ته خپلو خبرو کې وویل چې امریکا دې ته اندېښمنه ده چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او پاکستان کې نوي کسان ځان ته جذبوي. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ترهګرۍ ضد دفتر مشر د داعش خراسان څنګه د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله.
پر همدې موضوع مې د پوځي چارو له شنونکي ښاغلي کامران امان څخه وپوښتل چې افغانستان کې پرله پسې پیښې د څه ښکارندوی کوي.
آخری ورځو کې کم پیښې پرله پسې څه شوي دي یا په دغه کال کې شوي دي، نو دغه موږ وینو چې زموږ ډېر نږدې ګاونډی هېواد پاکستان د بین المللي سټیجونو په سر باندې همیشه نیوکې کړې دي، د مختلفو ډلې ټپلې په افغانستان په خلکو توانایي یا ټپي، او موږ وینو چې پاکستان خپله ډېر خطرناک حالت کې روان ده، هم اقتصادي هم سیاسي کړکیچو.
یعنی اما زه تاسو وایم چې دغه روسي پیښې د پاکستان سره تړاو درلودلی شي کنه افغانستان کې پیښې پاکستان سره تړاو نشي درلودلی؟ دغه موارد دي چې په افغانستان کې دغه بریدونه ترسره شوي دي، دغه ځانمرګي بریدونه شوي دي، او دلته پاکستان د ښکېلتیا بحث تاسو مطرح کوي. مشخصا که موږ تاسو پرې بحث وکړو، په افغانستان کې فکر کوي چې دغه بریدونه پاکستان سره تړاو لري؟
زه په یقین درته وایم، اصل په سل کرته وایم، په دې درې نیم کالو کې هیڅ کومه خبره نه وه. اما دغه آخري د دوی څرګندونې چې په ملل متحد کې وکړلې، د حکومت د استازي د پاکستان غواړي دغه شی دوی په ثبوت ورسوي، او هغه وړاندیزونه چې نړیوال ته کوي چې افغانستان نه موږ متضرر یاستو، او دلته په نامه د نیابتي یا توریستي ډلې د استخباراتي راستې لخت دې خواته، او دلته دغه ترهګري اعمال کوي، هم ملکي خلک وزني، هم د چارواکو په نخه کوي. دا په دې معنا چې ګویا داعشان او تروسی ډلې په افغانستان کې ځال لري، او دا حکومت دې توان نه لري چې دوی مخنیوی ونیسي. نو په دې وجه باندې زه سل په سلو کې په یقین باندې لرم چې پنځوس کاله جګړه کې په افغانستان کې دوی لاس درلود، او د تروسی ډلې خپلې تربیه کولې، د استخباراتي او دلته مختلف اعمال کول چې نورو ډلو
اما زه بیا مسله چې په کراتو د طالبانو لوري ویل شوی دغه د وسله والو ډلو شتون مسله د بخصوص د ډلې خراسان څنګه فعالیتونه په تړاو چې دوی دغه ډله له پخو غورځولې ده، ولی یو شمیر بریدونه چې په کابل او په نورو ولایتونو کې سوي دي دغه مسؤلیتونه د ډلې په غاړه اخیستي دي. دلته بیا دغه بریدونه که کېږي دا څومره د دې ښکارندوی کوي یا دغه مسله یقیني کولی شي چې دغه ډله په افغانستان کې فعاله ده او له هم خپل بریدونه ته دوام ورکړی ده؟
دا خو دقیق خبره ده، دا شان غاړه اخیستي بیا تکراروم دا استخباراتي تروسی ډلې دي چې راستول کیږي مشخص اهداف په خاطر باندې لمینځ زی یعنی ولکیږي او یا فرار کی بیرته.
بله، اما څومره بیا امنیتي بنسټونه امنیتي ارګانونه چې تاسو ویلې چې دوی تر کنټرول لاندې دا تر پوښتنې راوستلی شي، ځکه که بریدونه کیږي ولې د بریدونو مخنیوی نه کیږي، ولې له ملکي تلفات موجود دي، دغه مسایل دي چې خلکو ته بیا پوښتنې ولاړې کولی شي. د امنیت ټینګښت لپاره بلاخره څومره پای طالبان متوجه اوسي؟
یعنی دا ټول استخباراتي راپورونه باید ولري دوی، او کومنګ وای چې او چک پوینټ کې پولیس ولاړ دي تلاشي کې، هغه ته شناسایی دی او شخص ډیره مشکله ده. دلته څوک ستاس دوی ته رهنمایی کوي، اداره د منطقې ته را رسوي او ورسره رهنما موجود لري او دغه هدف ته کوم هدف چې لري هلته رسوي په نښه کوي جای. دا نو داسې نه درې څلور نفره مسله سلا سره راځي، دوی سره فقط هغه داخلي یا مایوب پخې مایوبی جوړه کړي ګوړې چوری یا لاس تاو کړي انفلاکه مواد بکري کې دغه شکل باندې ترونه کې څوک باندې څوک شک نشي کولای. که پیاده ځي که ټکسی کې راځي کار شي کې راځي، او معلول دا مایوب دا په ټکسی کې ناس راغې هدف کې ځان ته مواد انفجار ورکوي. داسې ترورونه هیڅوک هیڅ هیواد کې څوک مخه نشي نیولی. که چېرته دا ډله ییزې جګړې ګروپونه یي که منطقې په لاس کې، موږ هغه وخت کولو چې امنیتي ځواکونه
ډېره زیاته مننه. امان صاحب مننه کوم.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو مشروعي هر فرمانی د علماو په مشوره او له قران او حدیث څخه اخیستل شوی د خدای تعالی اوامر دي. هبت الله خونزاده د څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کندهار پانتون کې یو غونډه تکړی نوموړي دغه شان ویلي چې مدرسه او پانتون سره یو دي او د دواړو ساتنه پر دوی لازمه ده. جزئیات د سپوږمې پر راپور کې
د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د لومړي ځل لپاره په کندهار پوهنتون کې په یوې تازه وینا کې د عصري علومو د زده کړې پر اهمیت ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي مدرسه او پوهنتون سره یو دي، د دواړو ساتنه پر دوی لازمه ده، او له محصولانو او استادانو یې هم غوښتي چې دواړه په اخلاص زده کړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت پرون چهارشنبه پر خپله ایکس پاڼه په خواني ټویټر کې لیکلي چې ملا هبت الله خونزاده دا څرګندونې د سلواغې په څلورویشتمه د کندهار پوهنتون د محصلانو، استادانو او کارکوونکو یوې غونډې ته کړې دي. په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې راغلي چې ملا هبت الله خونزاده زیاته کړې چې هر فرمان یې د علماو په مشوره او له قرآن او حدیث څخه اخیستل شوی د خدای تعالی اوامر دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې د وروسته انجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی ویلي چې د خپل مشر د فرمان پر بنسټ یې د انجونو زده کړې تر بل امر پورې ځنډولې دي. یو شمېر دیني عالمان او د بشري حقونو فعالان په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د انجونو پر زده کړو بندیز ته په دوام د طالبانو د مشر دا خبره ردوي چې ګوندې هر فرمان یې له قرآن او حدیث څخه اخیستل شوی دی. دیني عالم عبدالصبور قاضي زاده ازادي راډیو ته وویل
تر این شک و تردیدی نیست که در نظام اسلامی
په دې کې هیڅ شک نشته چې په اسلام کې د زعیم فرامینو څخه اطاعت لازمی دی، خو هغه وخت چې دغه فرامین له اسلام سره په ټکر کې وي نه یوازې دا چې اطاعت یې لازمی نه دی بلکې مخالفت یې هم لازم دی. نبی کریم فرمایلی تاسو حق نه لرئ چې د مخلوق نه فرمان څخه اطاعت وکړئ په داسې حال کې چې له اسلام سره په ټکر کې وي.
مخلوق اطاعت وکونید که او فرمان سبب نافرمانی خدا و رسول باشد.
د رواداری په نوم د بشري حقونو د یو سازمان او په تیر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د طالبانو د مشر فرمانونه د اسلامي کړنو خلاف وګڼل.
چیز را که بسیار زیاد واضح هست ایست که فرامین و دساتیر
دا واضح خبره ده چې د طالبانو فرمانونه د اسلامي دستوراتو خلاف دي او د هغه خبره ده چې د نړۍ اسلامي عالمان پرې ټینګار کړی. د دې ترڅنګ د اسلامي هیوادونو سازمان او مسلم لیگ بل اسلامي سازمان هم پزلون اعلامیې ورکړي او د ښځو د کار بندیز او د زده کړو بندیز په اړه یې په څرګنده ویلي. په نورو اسلامي هیوادونو کې دا نه کېږي چې ښځې دې له زده کړو منع شي، خو طالبان له اسلام سره په ټکر کې دا کار کوي. د طالبانو مشر ځان د خودخوا تړلو او هغه کسان چې پوهه یې کمه ده یوې وړه حلقه کې بند کړی او هڅه کوي چې د دوی د فرامینو اختیارات ډېر شي، چې دې ته یې یو وزارت هم ځانګړی کړی.
وابسته به خودشون مثل نهاد وزارت امر به معروف و نهی از منکر هیتی اختیاراتش بیشتر شوه.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت مشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د طالب چارواکو ترمنځ د نجونو د زده کړو مسله په یوې اختلافي موضوع بدله شوې ده. مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزی ویلي و چې د نجونو پر زده کړو بندیز نه زموږ د طبیعت خبره ده او نه د شریعت. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری هم ویلي دیني علوم چې آزاد دي عصري علوم هم باید آزاد شي. د طالبانو په تیرو څه باندې درې نیمو کلونو بیا واکمنۍ کې نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونو هم په وار وار دا ویلي چې دوی باید بې ځنډ افغان نجونو ته د زده کړو په ګډون نور بنسټیز حقوق ورکړي. خو طالبانو بیا ادعا کړي چې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي دفتر یونما د روان کال د جنوري په 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په ښکاره پکې نجونې له زده کړو منع شوي او دا چې میلیونونه نجونې له دغه بنسټیزه حقه محرومې دي، دا یوه تراژیدي او ناورین دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په بلاروس کې د آزاد اروپا آزادي رادیو د خبريال په ګډون درې تنه له زندان څخه خوشې شول. د بلاروس حکومت لخوا د آزاد اروپا رادیو د بلاروس څانګې د یو خبريال په ګډون درې بندیان په داسې حال کې خوشې شوي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه کوي په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو لپاره له روسیې سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي ساک څخه.
په بیلاروس کې درې تنه بندیان چې د آزادی اروپا رادیو د بیلاروس څنګه یو خبريال هم پکې شامل دی خوشی شوی. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅه کوي له روسیې سره د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو لپاره زمينه برابره کړي، د سپینې ماڼۍ ویان د کارولین لیویت د فبروري په 12مه خبريالانو ته وویل موږ تاییدولی شو چې یو امریکایي او دوه بیلاروسي وګړي خوندي ډول خوشی شوي دي. لیویت د خوشی شوي امریکایي نوم نه دی یاد کړی، خو وی ویل دا یو د پام وړ بریا ده. په ځانګړي ډول د مارک فوګل له امریکا ته د تیرې شپې ستنېدو وروسته. فوګل چې یو امریکایي ښوونکی دی او له 2021 کال راهیسې په روسیه کې بندي وو، د فبروري په 11مه د یو روسي سایبري مجرم الکساندر وینیک په بدل کې خوشی شو. نوموړی د خپل خوشی کېدو جشن د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې له ولسمشر ټرمپ سره ولمانځه. ټرمپ وویل چې دا د روسیې د ښه نیت نښه ده چې د اوکراین د جګړې په تړاو یې څرګندوي. سپینې ماڼۍ د دغو بندیانو خوشي کول د ډیپلوماتیکو اړیکو د ښه والي نښه بللې او ویلي دي چې دا اقدام د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره د خبرو اترو د پرمختګ سره مرسته کولی شي. د سپینې ماڼۍ د یو بیان له مخې د بیلاروس لخوا خوشي شوی امریکایي له هغه 11 کسانو څخه دي چې د ولسمشر ټرمپ د واک ته رسېدو راهیسې له بند څخه خوشي شوي. د یرغمل شویو چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی ادم بوهلر وویل ولسمشر ټرمپ د امریکایانو کور ته راوستل خپل لومړیتوب ګرځولی او خلک دې ته مثبت ځواب وایي. د آزادی اروپا رادیو اجرایوي رئیس سټیفن کاپوس د فبروري په 12مه تایید کړه چې د دې رادیو د بیلاروس څنګه خبريال اندري ګوزنیچک له خپل کورنۍ سره په لیتوانیا کې یو ځای شو. کاپوس په یو بیان کې ویل دا د اندري د هغه د میرمنې الیسا او د دوی د دوو کوچنیو ماشومانو لپاره د خوښۍ ورځ ده. لسه باندې دریو کلونو وروسته د ولسمشر ټرمپ مرسته دا کورنۍ یو ځل بیا سره یو ځای شوه. نوموړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د هغه د ټیم او د لیتوانیا د حکومت د هڅو ستاینه هم وکړه چې د نوموړي د خوشی کېدو لپاره یې هڅې کړې وې. یا نوموړي د 2021 کال د نومبر په 15مه نیټه نیول شوی او په لومړی سر کې د هولیګانیزم عامه ګډوډي په تور لس ورځو باندې محکوم شوی. هغه تور چې د رات کړ خو له دې مودې وروسته نوموړی خوشې نه شو او د افراطي ډلې د جوړولو په تور بیا محاکمه شو. بیلاروسي اپوزیسیون مشره سویتلانیا تیخانوفسکایا چې د 2006 کال له ټاکنو وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوې وه د ګوزدې چې خوشې کېدو په اړه یې وویل چې دا زموږ لپاره ښه خبر دی. تیخانوفسکایا چې د خپل میړه سرګی تیخانوفسکي له نیول کېدو وروسته یې د هغه پر ځای ټاکنیز کمپاین وکړ. وی ویل چې سیاسي فعاله الینا ماوشوک د فبروري په 12مه بله خوشې شوې بیلاروسي تبا وه. ماوشوک چې په 2006 کال کې نیول شوې وه یو کال وروسته د ډلهییزو ګډوډیو د تور له مخې په شپږ کاله بند محکوم شوې وه. د تیخانوفسکایا مرستیال فرانک ویچورکا وویل چې ماوشوک له سختو فزیکي او رواني ستونزو سره مخ دی. ویچورکا د فیسبوک له لارې ولیکل ماوشوک یو
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه اندېښنه ښودلې ده. روی چاربنیت د ماشومانو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوال
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي وایي وسلوالو لیکو کې د ماشومانو استخدام په افغانستان کې د ماشومانو د حقوقو د پراخناورین یوه برخه ده. ریچارد بنټ د فبروري په 12مه د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي پر زده کړو بندیز د ماشومانو کار او اقتصادي کړکیچ ماشومان د وسلوال تاوتریخوالي پر وړاندې لا زیان ګالي کوي. ښاغلي بنټ ټینګار کړی چې د زده کړې او معیشت ساتنه د ماشومانو ساتنه ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې خپل ماشومان وسلوالو لیکو ته ولیږي. په کندهار کې یوه میرمن چې د خپلې کورنۍ سرپرسته هم ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوموغږ یې په راپور کې خپور شي وایي د کمزوري اقتصاد له امله اړه شوه چې خپل 14 کلن زوی د طالبانو لیکو ته ولیږي. هڅه مو وکړه په دې حقله له نورو کورنیو سره هم وغږیږو خو ونتوانېدو. دا چې د طالبانو په لیکو کې ماشومان شته که نه، د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې بېلابېلو طالب چارواکو په دې اړه یې دعوې رد کړي دي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کېږي. افغانستان په 1993 لمریز کال کې له دې کنوانسیون سره یو ځای شوی دی. د ماشومانو د حقونو ملاتړي هم وایي بېوزلۍ او د کورنیو ترمنځ د ماشومانو د حقونو په برخه کې د پوهاوي کموالی په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام لاملونه دي. د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د ماشومانو د ملاتړ پخوانی رئیس نجیب الله ببرکزی وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام د ناوړه پایلو په اړه وایي
خطرونه چې دي تم مواجه دي، د دوی د ژوند خطر دی، دغه خطر دی چې دوی ښوونه او روزنه چانس له لاسه ورکوي، د دوی د بهره برداری او د استثمار او د جنسي تیری او د نورو اخلاقي مسایلو خطر پکې په جدي توګه موجود دی.
د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په تېر جمهوري نظام او هم د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې په وسلوالو لیکو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د نړیوالو سازمانونو لخوا راپورونه خپاره شوي. په وسلوالو فعالیتونو کې د ماشومانو د استخدام په اړه د اندېښنې داسې مهال دی چې د فبروري 12مه د ملګرو ملتونو لخوا د ماشومو سرتیرو د استخدام پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوی. دا ورځ د سره لاس په نوم هم یادېږي چې په جګړه کې د ماشومانو کارولو سره د مخالفت یو نړیوال سمبول دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې لسګونه زره ماشومان په وسلوالو جګړو کې ګډون ته اړ شوي چې دا د دوی له حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته کې شمیر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټالي او تصویري رسنیو د فعالیت لپاره خدو سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزونه اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري او خپل ملګری ګرځولې ده. نن د فبروري 10مه د رادیو نړیواله ورځ ده. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی.
د کندوز ولایت اوسیدونکی امان الله او دا چې شاوخوا شپېته کاله عمر لري وایي له اوږدې مودې راهیسې راډیو واوري.
رادیو خو د خلکو غږ دی، د زړونو آواز دی. رادیو چې په نړۍ کې نه وي دا خو یو د بل د حاله به سړی څه خبرېږي. رادیو خو زه خپله ډېره اورم او ټول ته د رادیو نړیواله ورځ مبارکي، تاسو ته هم مبارکي. رادیو خو یو بهترینه وسیله ده رسنی په ډګر کې. نو رادیو خو چوت نه، بس دا خو هم زړه دی هم غوږونه هم د خلکو ژبه ده.
یو شمېر افغانان وایي چې د انټرنیټ ټولنیزو ډیجیټلي او تصویري رسنیو د فعالیت له پراخېدو سره سره لا هم رادیو په افغانستان کې خپل ارزښت ساتلی دی. دوی وایي رادیو د اطلاع رسونې د یوې ټولنیزې ارزانه، اسانه او د انتقال وړ وسیلې په توګه اوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عظمت الله او د بلخ ولایت اوسیدونکی امین الله په دې اړه ازادي رادیو ته وایي.
رادیو زیاتره وخت زاورم، هغه څارم، خبرونه اورم، نور معلومات ترلاسه کوم، ځنې تفریحي او سپورتي خبرونه ته ځانګړی وخت ورکوم. هغه کوم وخت سره چې هغه خبرونه وخت یې هغه وخت ځان بیکاره کوم، خو هغه خبرونه اورم. نو راډو خو ډیر ښه شی دی، موږ له ډیر څخه خبرې.
زموږ په ټولنه کې د پوهاوی لوړولو لپاره رادیو یو مهم پلیټ فارم دی، په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې د لستلو کچه ټیټه ده او نورې اړیکې محدودې دي.
په افغانستان کې د رادیو مخینه 1909 کال د افغانستان د پخوانی پاچا امان الله خان د واکمنۍ مهال ته ورګرځي او لومړنۍ رادیو چې خپل فعالیت یې پیل کړ کابل رادیو وه. وروسته په تیره بیا په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې څو دولتي او ګڼې نړیوالې او سیمه ییزې خپلواکې رادیوګانې جوړې شوې چې شمېرې سلګونو ته رسېده. خو رسنۍ په ټوله کې په ځانګړي ډول رادیوګانې په افغانستان کې واکته د طالبانو له بیا رسېدلو وروسته له یو شمېر محدودیتونو او مالي ستونزو سره مخ شوي چې له دې امله ډېری وتړل شوې. د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رسنیو پر کار د محدودیتونو په لړ کې د رادیوګانو تړل کېدو معلوماتو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در همین 3 سال اخیر به دلیل محدودیت های شدید طالبان بر رسانه های
لبدا مرغب به زباندی دریو کلونو که طالبانو پا افغانستان که در رسانه و پر اوڑنده ده سخت و زبون کو اقداماتو پر لرکی به زنگری توگه سیمیز و رسانه و رادیو گانو خپل قانونی ازاده للاسور کردی. در افغانستان ده خبریالانو مرکز بکراتو ده وزشوی و محدودیتونو دلیر کولو او پا ده برخکی ده بیاکتنی غوفت نکرده.
بازنگریه طالبان در عرصه محدودیت های وضع شده
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه وړاندې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د آزادو رسنیو وضعیت د خرابې خواته روان دی. د دغه بنسټ مشر ظریف کریمی د 2023 کال په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت پر مهال شاوخوا نیمه رسنۍ تړل شوې دي. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور بیا مخکې په یوه اعلامیه کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د تړل شوو رسنیو شمیر 300 ښودلی دی. په ورته وخت کې په کندوز ولایت کې د کیهان په نامه د سیمه ییزې راډیو یوې کارکوونکي چې د راډیو د تړل کېدو له امله بېکاره شوې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
ما درې کاله په راډیو کې کار وکړ، خو کله چې طالبان راغلو نو له یوې خوا خو دوی په موږ باندې ډېر محدودیتونه ولګول او له بلې خوا زموږ راډیو د مالي ستونزو سره مخ شوه. نو مشرتابه مو راته وویل چې نور فعالیت ته دوام نشو ورکولی، تاسو باید خپله چاره وکړئ. نو که څه هم معاش مې ډېر کم و، خو ښه وه، ګزاره پرې کېدله او ژوند پرې روان و.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو ازادي ته ژمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو یې دعوې رد کړي دي. د یادونې ده چې طالبانو د رسنیو خبریالانو په وړاندې د ځپونکو کړنو په لړ کې د 2023 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په FM څپو د ازادي راډیو امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې هم بندې کړې خو ازادي راډیو بیا د لنډو منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره خپلې خبرونې له 1200 ساعتونو 1400 ساعتونو ته وغځولې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله چې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې هم تایید شوه. دا ورځ له هماغې وخت راهیسې هر کال په یوه ځانګړي شعار سره نمانځل کیږي. دا 2015 کال د راډیو د نړیوالې ورځې شعار او موضوع راډیو او د اقلیم بدلون دی. ملګرو ملتونو د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپلې ویبپاڼې کې ویلي چې نړۍ د اقلیمي بدلون په برخه کې له مخ پر زیاتېدونکو ننګونو سره مخامخ ده، خو راډیو په دې تړاو د عامه پوهاوي د خپرولو په برخه کې د پام وړ رول لوبولی شي.